د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په د خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده په خو به د قیمتي میوه په نسبتا کم بای اف پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځای به د پاکستانی محصول په نوم چین ته صادرېده خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي ترکیه متحده عربی امارات او استرالیا جرمنی فرانسه او یو شمیر نور اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري افغانستان په کال کې له 15 زره تر 40 زره ټنه جلغوزه تولیدولای شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزې ونشته او کال په کال تولید په زیاتېدو دی د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته له دې پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او بیې لوړې شوې اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوخت دي او ډېر شمېر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډېرې خبرې وکړو زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن عارض همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زاتران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل میلمنو ته هر کلی وایم او لومړی استاد عارض ته ورځم عارض صاحب که د جلغوزو په اړه راته ووایاست چې آیا جلغوزه کرل کیشی او که په طبیعي ډول ونشنی کیشی
سلامونه چاروان صاحب تاسو استاذ تخنیکی همکار او د استاذ د رادیو د طریف ټول او د دن کو تخپل سلامونه او نیکی شله وړاندې کوم
سلامات اوسئ
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یو طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري دا نوه د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست پکتیا پکتیکا لغمان کونړ کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري خو د دو د خپل اقتصادي او ایکولوژیکي ارزښت په درلودلو سره د خلکو کوم ځان ته اړولی دی او خوست په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلي شي یعنې په کرنیزو ځمکو کې هم وکرل شي خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطحه دا ونه په طبیعي ځنګلونو کې شتون لري او احیاء فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي په دې معنی چې دا ونه طبیعي راشنه شي
بله جلغوزه څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي البته د اخواته هم کړي د وران اخواته وګورو د افغانستان ته چیرمه سیمو کې کیږي
په مجموع کې د جلغوزي ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یې نظر د بهر سطح ته توفیر کوي مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا او خوست او پکتیکا د بهر سطح نه د 1300 مترو څخه شروع کیږي ته 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري وکولار شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو ال طبیعي د 1300 نه شروع کیږي د 2300 نه شروع کیږي ته 2300 پورې یعنی په مجموع کې د هندوکوش یو حملیات د غرونو په لړۍ کې شتون لري او همته چې معتدله سیمې دي د بهر سطح څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هیوادونو کې لکه پاکستان افغانستان چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري
بله سه بیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړي اوس به ورشو ښاغلی نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی منګل صاحب سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره
سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه
سلامت
د جلغوزو سوداګر خو د جلغوزو یو د تجارت او د ناراضي دي او دا سګ دوا کال کیږي چې پر سر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د جنگلونو تجارت دي دا مکمل په نقصان کې دي تاوان کې دي غوټو چې کوم مخکنی کوم حاصل ورکو هغه حاصل ورنک ډیر کم حاصل ورکو نو سکل پر خپاتي
بل
خپاپو دي چې
حاصل کم شوی دی
حاصلات کم
ولې دلیل چې دی ولې حاصل کم شوی دی
دلیل خو ادا ده یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسمه واوره دي به وخت به موسمه بارانونه په نه پکیږي چې هغه دا طبيعي جنگلونه دي کومه او زراعتي نه دي طبيعي جنگلونه دي نو خو به ته نه رسیږي خو هغه واوره کوونه شي نو دا دي مشکل دي چې ونه شونه
بل او بازار څنګه د سید د خو تصویر چې حاصل کم شوی دی لیکن په خو به چین ته صادرې دي وسم چین ته صادرې شي او نور هیوادونو ته
واو صادرات یې خروان دي صادرات مستقیما چین هیواد ته صادرات شروع دي صادرات کی دا اوس روان دي او مصارف یې خرچا یې لګري او څلوړه دو یورزی دوبۍ ته دوبۍ نه بیا چنتا صادریږي مساری پی او څلور دي نور صادرات خروان دي خو خسي روان دي کوم مشکل نه لري کوم غن لري
منګل صاحب ولې دوبۍ ته زی ولې مستقیما چنتا نه زی دلیل څه دی
دلیل خو ادا ده چې مستقیما چنتا پروازونه نه لرو په کوم مستقیما چنتا موږ وړو هغه کارګو به تر غواړي کارګو سلطنا جلغوزی په یو ور تیاروي چې هغه کومله تیاره به بار شي نو هغه سلطنا چې دی په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي نو چې دا برابروي او تر جوړوي هلته وخت نیسي نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي
درست په ځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې لارې صادر کړي
نو ځمکې لارو نه خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل نو هغه کې یو څه اگست تاسو د شا یو هغه وخت اوس تیر نسی تقریبا 15 شپې هغه مصارف هم کم دی او وخت ډیر ځای کوي وخت ډیر نسی څنګه تازه جلغوزي دی نه راوتل دی دا ډیر ښه کیفیت لري نو وخت په تیر دوه ساعت کیفیت دی کم تو د لاس اور کې نو دا د تیارې لا کوم لا هغه تیارې په نه چې وړل کیږي دا مستقیما زر رسیږي کم وخت رسیږي کم وخت کم نیسي
طبعا ډېره مننه سلامت اوسې استاد آرستاس ته د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي دا په طبیعي ډول ونه پیدا شوې دي او ځنګلونه طبیعي دي آیا انسانم کولای شي چې د جلغوزو ونه کیږي ځکه اوس خو تجارتي ارزښت ډیر شوی دی او فکر کوم چې ډیر ځمکې مشته ډیر غرونه مشته چې خالی دي او کچرته شنه کېدای شي الته کې شودل شي
مننه سروان صاحب لکه ما چې مخکې هم اشاره وکړه جلغوزه یو خورا با ارزښت ځنګلي ونه ده د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري په همدې اساس په تیرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړی او د تور طلا نوم یې وګرځا خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قول کو وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې دا نوع د انقراض خطر سره مخامخ ده یعنی دا نوع په ټول آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري د زیاته یا د حد نه زیاته استفاده یا د تخمونو د حد نه زیاته راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي نو په همدې اساس هند چین او پاکستان کې هڅه روان دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي ځکه چې په طبي احیا په طبي محل دی بده باش یا هابیتات یا اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې مختلف مشکلات را منځته شي وي چې نشي کولای هغه طبي احیا یا طبي نوی نیالګي راش نشي نو په همدې اساس امکان دې شته پکتیا په هنتون مخفله په دې باندې چې نه کړی د څنګه کولای شو دغه جنگلی ونه په با اهلی ونه باندې او په باغونه یا کرنیز زمکه کې وګورو د هغو پرې جوړی کو او بل اخره د دوه ونه په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کو. نو د دې لپاره موږ د پکتیا په سطح کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیز زمکه کې وګوري د تخم د توګیدنه یا شکېدو څخه وروسته خپل ځنګل ته انتقال کړي او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو د کیمیاوي موادو په استفاده سره یې جرمنیشن یا توګیدنه زیاته کړي، ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه توګیدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړنلارو باندې کار روان دی په علمی توګه باندې ترڅو دغه ونه د هغو طبیعي حبیتات څخه انتقال کړي مصنوعي یا باغونو ته او د باغونه ترې جوړ کړي او ترڅو د یوې خانه حاصل زیات شي، د بلې خانه ساتنه او تربیه په آسانۍ او په ښه طریقه ترسره شي او بالاخره وکولی شو چې دغه با ارزښته ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلی شو.
بله، تاسو ویل چې هڅه روانه ده، لیکن عملا تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل، ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده چې دلته د دوه ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي، د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریادارانو ته یې سبسایډي یا کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو قریې جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه، ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د طبیعي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده د دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دوغو جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قوریې ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې حقوق هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغیدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې هغه کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو خو دا وروستي بدلونونه په هېواد کې او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونه باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو ستونزو اقتصادي ستونزو د را پکولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي د دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزو ور باندې حل کړي. یعنی خلک د خپل ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات دوی ته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه گذاری وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي او د بلې خانه په طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم په پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان استاد عارض. زموږ دریم میلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پایل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې از څنګه دی جلغوزو کاروبار څنګه دی، خلک سوداګر راضی دي او کنه؟
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډونه حاصل ډیر زیات کام ورکړی دی، ځکه په سله کې کله شي لاس فیس اصلي ور کړی. زن غوزه دا کوم هغه چې دی غوټه چون سي زن غرو ایز دا غوټه نیولې نه دي، او زن چې به غوټه نیولې دي زن غوزه دا هغه چې دی میواچ دا کامر راوځي. څه حال دی مارکټو دی زن غوزه ماغه بازار زیات خراب دی، ځکه دی غرو دی ځنګلونه زن غوزه ډیر کم راغلی دی. سلو کې نه دی پروسا کال په پرتله
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه بی وخت وو؟
دا سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې د هوا حالات خو نشي ښکوي چې د بارانو دی هغه سره کنه یې څوک هغه برانونه واورم هم وشو خو موږ غټ مشکل بدبختانه دا غدي چې موږ په افغانستان کې د زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک پوهیږي غوټه ونسی ځنګل ډېر زیات دی خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي یا سری شي یا مراز وي یا شاوکي امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی وي یو مرض لري یغه دپاره دوایي شته شی شته خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکانوي ځنګلاتو مېوا نیولې وي خو داسې په شپږو میاشتو غوټه چې ونسي توی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب لمر سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته ل دوی نه پوښتنه وکړو چې د مرضونو په برخه کې څه فکر کوي څه آفتونه څه مرضونه لري جلغوزو ونو ونې لکه څنګه چې زادران صاحب ویل چې حاصل سږ کال کم شوی دی امکان لري چې د مرض علت وي عارض صاحب
مننه سروان صاحب بعد مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبری ده سالبری په دې معنی چې د یو کال حاصل نظر بل کال تفراز یا توپیر لري دا توپیر کولای شي مختلف عوامل ولري یو د دوه عوامل څخه دغه اقلیمي بدلونونه دي په مناسب وخت کې اورښت په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه دا هم د دې سبب ګرځي چې د دوه ونې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي لبل خو د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض قارچی امراض د سبب ګرځي چې د تخم تشکیل لمنځه یوسي یا د هغه د خند او زنګ سره مخامخ کړي لبل خو نه بعضی وخت دوی اشاره وکړي چې د شپږو اوو میاشتو نه وروسته بعضی غوزه په خپل تویږي یا ولې سفرالوی الاتی هم مختلف قارچی امراض دي خو دغه قارچی امراض د مشخص تشخیص درملنې او کنټرول لپاره یو مشخص سروې ته ضرورت دی ترڅو سیمپل یا نمونه راټول شي په لابراتوار کې مرض تشخیص او د تشخیص نه وروسته د هغو د کنټرول مناسب حل لاره پیدا شي چې له بده مرغه دغه کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوی یو ستونزه دوهمه ستونزه د حاصل له وروسته چې دوی کوم جلغوزی د غوزو څخه وباسي جمع کوي ټولوي په هغه وخت کې هم د دو جلغوزو کې رطوبت یا د اوبو اندازه زیاته وي نو مختلف قارچي امراض په هغه باندې حمله کوي لوی فاینانس د هغو د تخمر یا د هغو د کیفیت خرابېدو یا ورستېدو سبب ګرځي نو په همدې اساس د کرنې وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترنینګ ورکړي لارښوونه وکړي چې کوم امراض د دې سبب ګرځي چې کوم کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل د غوزې د نمویي پاسل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوي وکړو او د هغو اصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو غوزو د فساد یا خرابېدو لامل ګرځي د مختلف قارچي امراض دي خو دغه قارچي امراض مشخص تشخیص درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دي تر اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي بیا د هاکینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارو چارو وکړل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او هغه فزیکي او نور کنټرول مختلف طریقې شته لري
ډیره زیاته مننه کور ودان منګل صاحب د سیموي هم اوریدل دي چې وای دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډیره بیرحمی شکوي د سې شکل شکوي چې څنګه ورسره مچی شي او هغه برخه وحلکیږي چې الته میوه کی شي په دې اړه څه وایست
روان صاحب تاسو په جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې دي ارزښت پیدا کړی دی نړیوال بازار پیدا کړی دی د ځنګلونو خواندان چې په تجار باندې ځنګل خرڅوي یا مزدوران ورته نیسي یو باندې په کلک ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوته تیارې پکې نیولې وي تیارې کیږي ګولې کړې وي نو دا انګار سره ورته وای چې کله کې کال غوټه دې ماته کې خراب دې کړې نو هغه ذمہواری ورته دې نو ډېر خبرې په دمان کې کاغذونه سره لیکلې کل سره کوي چې تر اصل کې څنګه به رحمانه به ځای ماتول او دا ورشنه کله کا ډاډ وکړ بیا هم ماتيږي ماتيږي ولې ځکه چې دا یو عصري وسایل دې لپاره نه دي جوړ شوي چې هغه دې راتلونکي وا کال غوټه په خراب نشي چې ماته نشي راتوي نشي خامخه تويږي راتوي دن پاکستان اصلي وسایل نه لري کړه ډېر احتیاط سره کوي اوس ډېر احتیاط سره کوي ځنګلونو خواندان چې د ځنګلونو کاروباریان چې دي هم دې جلغوزو د ځنګلونو نه د دې ډوډۍ وارته د کور په څنګه ستونزې چې دي د ځنګلونو نه دي را پکوي د نه ټول ضرورتونه یې دې نه پوره کوي او لکه سکال اوس دا خلک چې دي دا یو کال نه بل کال سیزن پوره دي هم دې جلغوزو د پاره ناست چې موږ جلغوزي د غوټي دي راتویږي ګګوري کسې او بیا هم تکالې غوټې ونه کړې لکه رانور ازادران صاحب چې وي استاد صاحب چې وي نو غوټې چې دي تیر کال نور کالو په نسبت تیر کال د نور کالو په نسبت د ځان د ځکه مې شوې ده لکه غوټه او غوزا چې دوه مخکې به درس دانه څلوېښ دانه پنځوس دانه یو غوټه کې شپېتا او یا دانه جلغوزي په کې نو تیر د دریم کال نه تیر کال کم او تیر کال نه سکل بیا په غوټه کې جلغوزي دانه په کم شوې ده نو یلته به یلل کا استاد چې دا د دې لپاره د مناسب واه مناسب دواګانه نو دې دې لپاره به دروغ غوښی سروي وشي چې د علتونه چې دي معلوم شي ولې کمې یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمې غوټه پوره رسېدلې غوټه پوره مکمل وي او دانه پکې کمه شي دا به
منګل صاحب منګل صاحب تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال یاست تاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرزونو په برخه کې آیا تاسو تللی یاست د ځنګلونو مکتل دي ونی معاینه کړی دي څوک مرستول دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک مالته بول دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي
نو په دې برخه خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی او ته ویل مې دي وزاره جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي او تجارت دی دا په غرونو کې څه غوټه اخلي دا خلک راځي چې تاسو دا څه دی غوټه راټولې ته نو څه کول فقط 15 اطلس میاشت ول اس میاشت کې غوټه رسیږي 15 ورځې چې مخکې وشو کوي هغه جلغوزي مغزي پرانه وي کمبوتای کوي نو موږ دا ډیر بار بار دا کوشش وکړو چې تاسو دا وکړو نو دې په دې باره کې موږ د مسات سره غدل یو خبر مو سره پکړی دي چې باید دې لاتونه او څه معلوم کې خو سپوره د سکار نه ده بسو چې کار پسو چې مناسب کار پسو وي چې یا یې لټ معلوم کې یار دې لپاره خلکو ته یو خپ هوا ورکی خارو زنه ورکی نو ځنګلونه چې دې ځنګلونه خو دغه په تیر و تیر ګډوډې په وخت کې په دا وختونو کې بیرحمانه او حل شوی دي باید دې لپاره کورې جوړول او بیرته بیا هو د ورکول ځنګلونو ته دا شیو باندې مکمل پات دي کار نه ده بسو وای کار کوشي اغه ځنګلونه هغه منته کې چې په پوها په هوکې او اس سی وی دی په یو کوز جلغوزي کې شوی دی ولې پښنې شوی دی بیرته یا کټه شوی دی ولې شوی دی اغه ځنګلونه هغه مناسب به منته کې دی مناسب ځایونه دي اغه کبیر ته ودا ورکړل شي تاک شي وزارت زراعت نه موږ د غوښتنه ده مختری کړی دی چې بیرته بیا موږ د ځنګلونه د خلکو لپاره به یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د پرتل کې دې نه بروزي پیدا کې صادرات ډیر شي جلغوزي ډیر شي اونې د شوای کار نه د پرشه اوس پر دا کار نه د اوس شوای چې هغه کار او کار او ته ویل شي هر کار نه د اوس شوای دې څنګه
او ژوند د شوای بله ډیر مننه سلامات اوسئ ځاتران صاحب دا نن ما یو ویډیو دی سپری ولسوالۍ کتل چې ځنګلونه دی په غرونو کې دی جلغوزو اما ډیر خالی ځنګلونه وو چې فاصله دی ونو ترمنځ ډیر زیات وي یعنی ډیر امکان شته چې څو برابر دا ونی زیات شي مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپل بوټي وروزي او ونی کېږي وس خو تاسو دغه ونی او د ځنګلونو د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشو چې خلک وس توجه هم ورته کوي د پخوا غونډې نه ده ځکه چې د لدی درکه ډیرو خلکو ته روزي پلاس ورزي ډیرو خلکو کاروبار ورسره تړلې دي نو دا خلک ولې له پوهنتون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نه کوي کو ارڅمره ونی زیات کیږي ام دومره به د خلکو هغه خلک چې د ځنګلونو په واک کې دي دغه عاید ور سره ډیر شي.
دی هغه په مورید زه یو خبره وکم لکه استاد چې د کومونه ځنګلونو دی شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډیر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلک او د ولسونو ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي اربګي کګر سي چې څوک ونه ونه وهي بل شی ونه وهي ته توان ورته ونه رسیږي. دا خو یو مشاغه دی. دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري. د کارنې زراعت مکه نشته خلک دې غرونه استفاده کوي. دویم د کارل دوپاره مخکې پنځه کله شپږ کله مخکې دلته خوست ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیره ولسوالۍ دوه منډه ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیلو بیلو ولسوالۍ کې زنغوزی ورکړه او دغه کاغې جوړ کړه چې وای کړي. خو ما مخکې ته و چې په افغانستان کې دا څنګه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کولای کیږي. خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکه کې کې خو خو کله چې د انتقالي ورک غروته او پاس په تو کې دا ونه وچا شو که چې کدا سو شي البته موږ سره مشوره شوی وای چې دا غچې دا تقریبا جوړ کړي دغه سپغره کې زنغوزای وچوي چې دا ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقالوي یا واغه وخت نه معیار شوی دا بیا واپس وچیږي. او ګومان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دا واپس هغه شو وچ شو کچېر کې دا څه وشي مخ کار کوو خو داس دی د حکومتو بدلو دو سره دا کار په ټپه ودرېد کچېر کې ما د ته وای چې دا څه هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم وکړل شي. ځنګلونه خو خبره په دغه څلويخت کاله جنگ کې عمرازي د بمبارونو چوش اکثر ځنګلات وسو او ماينونه کې دي شایب کې دا والي شوی دي. دا مشکلات شته په افغانستان کې د ځنګلو ځکه دا ځنګلونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته. خو دې هغه لپاره دي دغه شنه کول د لپاره او بیا کار کول د لپاره دا څه دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې هغه کوي کوریې جوړ کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه دولت طرفه داس کار نه دی شوی چې دا بیا شروع.
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض، په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
وربشو. استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي؟ فکر کوم چې ډیر وخت واړي.
بالکل سروان صاحب، د کرنو څخه وروسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي. یعنی د شلو کلونه وروسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکړه.
او به عمر څومره دی؟
عمر تقریبا تر شلو کلونو پورې هم رسیږي.
درست ډیره مننه. نو لدی معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي. شاید یو دلیل به مداوي چې د خلک ډیره توجه نه کوي چې نوې ونه وکړي، یا تر اوسه پرې پانتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل ستونزې دا ده چې سروان صاحب، د جلغوزي د ونې هغه طبیعي احیا که چیرې په طبیعي توګه صورت ونیسي هغه ډېره موافقه او په کمو مصارفو سره ترسره کیږي. په دې معنی چې په طبیعي توګه د ونې څخه تخم را تویږي، په طبیعي توګه د خاوره لاندې کی ځنګل، هغه خاوره، هغه موسیت، هغه استپا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبیعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی، او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې د زړو ونې ځای نیسي. ولې بعد مرغه په افغانستان کې دغه طبیعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلک د نامناسب استفاده په اساس باندې طبیعي احیا اوس بیخي صفر او په نشت باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه یې احیا کړو د ځنګلونه. په دې معنا چې جلغوزیو تخمونه راوړي په کتنیزو ځمکو کې وکاري، ترشنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدران صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کرو که 100% راشنه شي بیرته ساحې ته چې موږ انتقالي وو، تقریبا 15% پورې هغه ژوندې پاتې کیږي چې د زیات ضایعات لري، چې په دو اړوند هم څېړنو ته ضرورت دی تر څو څېړنې وشي د دو عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کمه احیا یا دغه ضایعاتي ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت کې کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې وهم نه عملي کیږي. نو د ما د منګل صاحب څخه او د زدران صاحب څخه غوښتنه دا ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یو تفاهم ته ورسیږي، تر څو د دغو درېو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي، تر څو په طبیعي توګه دغه جنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي، په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ کولی شو طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي، او دغه د راټولولو طریقه هم لکه زدران صاحب چې وویل مناسب وخت کې نه ده، د مناسبو وسایل دوی شتون نه لري، او له بلې خوا ځنګل دی، توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو، د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزه ورسال کی، هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنی چې 10 هکتار ځنګل دی، دغه 10 هکتار د دې په دریو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د دریو هکتارونه د یو کال، دریو جربونه د یو کال حاصل ټول کړ، د دریو نو دوه د استراحت دورې ته پرېږدي، یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوي شي ته خاوره لاندې شي په نوې نیالګي باندې بدل شي. دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یو ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي، راتوی شي، یعنی غوزی کې پرېږدو چې تر څو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. د څو ونو کې خوب دلی و دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په ونه کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه طبیعي احیا د لپاره تخم راتوی شي، بیرته تخاور لاندې شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې مدرو پالیسۍ یا درو ستراتیژۍ نه یو هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې وشلای دي چې دا یو برخه د ریجنریشن یا د دوباره احیا د لپاره باید وساتل شي، طبیعي او د ټولو ولا نه تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي. په یو ځنګل کې یو څو ونه هم نه پرېږدي چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیا لپاره وساتل شي، او نه داسه هم کوو چې ونه په لوړو استفاوتو کې او په لوړو خوخونو کې یو څه غوځي پرېږدو تر څو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. نو دا غته حد نه استفاده دي، د سبب شوی دا چې دغه طبیعي احیا د خط او دن سره مخامخ شي.
بله، ډېر مننه. سلامات اوسې ځدران صاحب. دا و چې پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې مکی شي، کونړ کې هم کېدای شي، او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړئ؟
او دا د خوست پکتیا خوست نه، د پکتیا پکتیکا خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دولت حکومت سره دی په دا کشته لکه د وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی کې په دا کښته، لغمان کښته، کونړ کښته، د کابل په سروبي کښته، دغه طرف ته د کاپیسا په غرونو د تګاو طرف ته شته، زیات زنغوزای ملاوزی د سمه ده چې صرف کم ده دغه طرف ته زنغوزای شته دغه ولسوالۍ
یعنی په دې اندازه شته چې هغه وس راټولیږي او پروسس کیږي او خارج ته صادریږي
او زیات راوځي د خوست پکتیکا او د پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصده یا اویا فیصده د دغه منطقې ده او څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده د هغه طرف ته
درست سلامات اوسې. او منګل صاحب تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ له لارې چین ته صادری شي. په خو به حکومت و سبسیډي ورکول هغه هوایي دهلیزونه جوړ شوي ول. آیا اوس هم حکومت دغه سې کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
روان صاحب په 2013 کال کې هوایي دهلیزونه خلاص شو چې رسمي توافقنامه وشوه د چین سره صادرات شروع شول چې د هغو کې 50% تصدۍ ورکول کېده 50% تجارت ورکول صادر کوونکو ورکول چې دا ډېر یوه ګټوره ډېره ښه خبره وه. خلکو نه کوم بوج نه وه په تجارو بوج نه وه په ځنګلونو والا بوج نه وه اوس خو مکمل هر څه چې دي دا تجاری ورکوي تجار نه دا جلغوزي.
منګل صاحب تاسو ویل چې اوس صادری شي او له 2013 کال نه وروسته دغه هوایي دهلیزونه پیل شول، اما تر دې مخکې به ډېره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا دا به پاکستان ته په غیر قانوني لارو تله او له هغه ځای نه به چین ته صادرېده. آیا اوس هم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه نه، اوس اوختل نشته. اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی هلې ځلې وې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کاله خواري شوی ده مصارف شوي دي موږ اتحادیې لخوانه د خلکو نه خور لخوانه چې موږ صادرات رسمي مخو رسمیت د هغه د چین سره د توافق نه توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو. دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل. 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول، بیا کم پاکستان ته په د غیر قانوني لارو اوختل، بیا مکمل بند شو. داسې بند شو د جمهوریت په وخت کې داسې اعلان وشو چې جلغوزي کا غیر قانوني گیر شول، هغه بالکل هغه ضبط کړي دته بیا حکومت تجارت او پاسپورټ کولې کېږي هغه ضبط. اوس وخت کې دا عبارت په وخت کې په مکمله به معنا باندې مکمل څومره جلغوزي صادري.
سلامت اوسې. ځاتران صاحب، له چین پرته نورو کومو هیوادونو ته جلغوزه صادري شي؟
د چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې دی، ځکه ټول زیات زنغوزای چین ته ځي. نور لکه هغه ته دوبۍ ته سعودیا ته یا دغه وطن ته ځي. اروپا ته داسې موږ هغه نه لرو، لاره داسې نه لرو لکه چین ته چې موږ لرو. موږ دې هغه نه ده هغه ته چې باید اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري، داسې په یو ویزې جوړې کړو اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزې خلاصې دي، ځکه د چین ته موږ ډېر مال صادرو. هلته وزیر کوي او زو اروپا ته نو د موږ د زنغوزیو تجارانو که چېرې که ویزې خلاصې شي بیا موږ ازاد بازار ورته غوښتی شو چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو. مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي خو د چین د لارې نه صادرېږي یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي. رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لږ داسې خو ځي کم لکه هندوستان ته ځي د افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته اروپا ته ځي خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي.
درست، ډېره زیاته مننه. اوس یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. احمدی نمر خل میدان کار نو
مهرباني کوي احمدی صاحب.
وروره دې جلغوزه پر رابطه باندې تاسو پښتنه کوله د کباز دوستانو چې ویلې افغانستان کې په پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې همدارنګ دې شرقي کې لکه جلال آباد او کونړ او فرزندان ورستان په دې د جلغوزه کې څه تر اندازې څنګه معلومات ترون او صادرات په مورد کې ما دې دوستانو نو وویل واقعیت د چین لاره دی دا صادرات کیږي د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کېږي معلومات ترو دغه ممالک ته او نور نو بعضي نور ملکونو ته کېږي نو دا به د چین له لارې ځي مستقیما یعنی د افغانستان د لارې نه صادرات
درسته بله ډېره مننه سلامت اوسئ احمد صاحب کور ودان ور به شو استاد عارض د جلغوزي وبنه څومره حاصل ورکوي البته په متوسط ډول چې مرزم نه یوه حالې لکه دا ساش کال چې وزه شنه دا سی کال نیوی عادی کال وی
منو نظر وان سب د جلغوزي د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه دی وکول نه تربل کو کال پوری توپیر کوي د مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزي د عمر کو توفیر کوي یعنی کله شل کلنې باندې دا ونه په حاصل باندې رسي حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه حاصل زیاتېږي حتی دا غوږ غوزو دا بیا هم په اقليمي عواملو پورې اړه لري په داخله د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاتوي په هم اندازه په داخله د غوزو کې د تخمونو تعداد زیاتوي په هر اندازه چې غوزه زیاتوي په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي په مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزه په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده خو بیا هم داسې مشخص سروي یا مشخص معلومات چې موږ وکولای شو دی ونه حاصل نظر سین نظر ارتفاع نظر اقلیمي شرایط ته وټاکو داسې بیتا تر اوسه شتون نه لري نو موږ نشو ویلای چې مشخص تعداد البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزي د ونت عمر د هغو تجسامات او عواملو په استفاده او مختلف عواملو پورې اړه لري
بله ډیره مننه استاد لکه نوري ونی چې پیوندی شي آیا د جلغوزي ونم پیوند کړي شي د دې لپاره چې لا ډیر حاصل ورکړي
د مننه چروان سره مشکل دا دی چې جلغوزي موږ د تخنیکی نه بحث تکولر شو هغه نو هارډوډ سخت لرګی دی نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري لبد مرغه نشو کولای موږ تاسو هغه پیوند کو یا اصلاح کو نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسو کولای شو حاصل زیات کو هغه مثلا جنټیکی یا د بایو ټیکنالوژي د ټیکنالوژي نه استفاده کول دي تاسو مثلا موږ تاسو کولای شو د حاصل زیات کو او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو هغه ته مثلا په کافی اندازه او په کافی اندازه کیمیاوي سره او دوار کو ترڅو یې حاصل زیات شي خو په طبيعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغه کې په وان صورت نیولای شي په طبيعي توګه چې کومه وړتیا لري هغه وړتیا ته مختجر نشو ورکولای
درست ډیره زیاته مننه منګل صاحب اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوې دي او ډیره صادریږي او لکبلې قیمت هم ډیر لوړ شوې دي آی په داخل کې هم خلک اخلي
او bale اروان صاحب جلغوزو نوې مارکیټونه چې د خوست کې دي ډیر ولایتونه اکثریت ولایتونه ایو مارکیټ ولسوړ غونډه پورګون کې لري پکتیکا کې په لغمان کې څوړ لري نور عمومي ستر لوی مارکیټ دی دا هغه خوسته د ټولو اغنار ټولېږي دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته سزیل ته غوټي راټولوي غوټنه باب بیا جلغوزي او جلغوزو شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خوست سره خوست نه درته بیا کابل ته ځي کابل لا صادريږي ډیر خلک کاروبار کوي څوک ایوا بوره ایدوا بوره لکټل کیلو 200 کیلو زر کیلو دا اخلي په بل څو غټ سوداګر باندې خرڅوي سو لاسخه او خپل او خرڅول کی درته بیا بلوی تجارت په لاس ورزي چې هغه درته صادروي خرڅ ته صدر ډیر خلک کار کوي ډیر خلک په مصرفي پټ کې
bale صاحب ډیر مننه زادران صاحب د پروسس ماشينونه یا فابریکه چیرته لرو څو لرو آیا کافی دی په افغانستان کې
دغه چې دا وګوره پروسس د لپاره پروسس د لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام ځن غوځای لګو د پروسس د لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګ مخکې ورلد بینک سره مخ قرار دونه کړی چې باید د دلته خوښ کې هغه ولګوي دا مشنه نه ولګوي د بخول او جوړول او بستبندي دا وګه او جوړ کې دغه په نسبت شته دا څه د شته خو خبره په غوځای کې
پکتیا کې خوشته په ګردیز کې
په ګردیز کې شته خو اکثریت موږ نه چې ساغته غواړي چین ته ما مخکړه ته و چې غټ بازار په چین کې راي چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي پوخ ځن غذای موږ نه غواړي کله اروپאי هوازنه غواړي یغه ته کم کم زی او اور ته پخېږي زیات نه یو ماده ته وایي چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو چې موږ شندري ورته ولګو شای جو پروسس ورته جوړ کو
لیکن لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اروپا کې هم پیدا کیږي د افغانستان نوم پیل کل شوی د خو پوس شوی بي دا یعنی پوستکی اړول شوی یو تک سپینوي هغه چې بیا څوک واخل ډیر مزه نه کوي تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر خوان کوي چې پخپلې پوستوي
نو دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شته دا کوم هغه چورته وای چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ په غزوایو دلته چې دا کوم هغه کوي د لټېدغه هوادو ته چین ته خو پوسټ کې سره دی او سو دوبۍ ته سعودیا ته او د اروپا هوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې ته وای چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته دی کا الټا سپینګي په دوبۍ کې سپینګي اوس شته کومه فابریکې دلته په افغانستان کې شته چې دا مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې ان شل کې صدا تاسو موږ نه لرو چې زیات کار وکړو.
بله سب ډیر مننه استاد عارض. د جلغوزي ونه څومره وبو ته ضرورت لري د دې لپاره چې په غرونو کې دی آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې ونه څومره وبو ته ضرورت لري او په غرونو کې نو دا کال تر کال فرق کوي یو کال به شای ډیر باران وریږي یو کال به کم وریږي یو کال به ډیر واوره کیږي یو کال به کم کیږي آیا په دې اړه څه څرنه شوې ده چې په مجموع کې څومره وبو ورته پکار دي؟
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي جنگلونو په طبي ستوګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار مندلای افغانستان جغرافیای د افغانستان کې دی ولې طبي انتشار تغییر شونه د پکتیا او خوست او پکتیکا کې د مونسون اقلیم لري یعنی د هند د بهر چپه راځي او د تد باران سبب ګرځي چې د باران پر یو حد کول شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کو. مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت کلنۍ اندازه 300 میلی متر په شاوخوا کې ده، یعنی په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلان دي په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 میلی متر وي په دو افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري. خو له بل طرفه دا ډېره مقاومه نه ده، یعنی دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري. په همدې اساس دوی ته تر نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی چې دوی په ډېر ضعیف خاورو کې په ډېر میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي. نو تر ډېره حده
شاید دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي. که څنګه
مشکل دا د دوی یوه پالیسي ده، د ځنګلي ونو د پاتر باندې چې وکولای شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي، دوی د خپلې ریښې د ځمکې عمق ته بیایي، یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده، ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري، نو تر څو وکولای شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډېره مقاومه نه وده، د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی. په ډیرو مرتبې سیمو کې یا میلانونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی ده په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې.
بله استاد، یو بل موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغو درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چا دی کړی دی پوهنځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډیر تحقیقات وکړي ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري؟
بالکل سروان صاحب، تاسو سره سره موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنی دولتونه خپل استونزې په هنتونو سره شریکوي ترڅو هغه استادان متخصص په دې اړوند چړنې وکړي او دوی ته حل لارې پیدا کړي. ولابد هغه د افغانستان په اکثره په هنتونو کې چړنې ته زیاته توجه نه کی، د جامعې استونزې نه درکې ترڅو به هغه اړوند چړنې تر سره شي. خلنۍ کمرغه په دوه ورستیو کې اکثره په هنتونو کې چړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوه مو تاسو ټولو پوهنتونونو ته د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو چې د دوه بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې څېړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې، د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بل ستونزه وه، د بودیجې کم بل ستونزه وه، او نور هغه امکانات چې د یوې څېړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي هغه پوهنتونونه د پوهو د قلت یو کمک سره مخامخ دي. خو له نیکمرغه نوی اقدام پیل شوی دی ترڅو پوهنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د هغو دپاره ټول هغه لوازم، هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واقع ورکړل شي، ترڅو په مختلفو برخو کې، نه د کرنې په برخه کې، د مهندسۍ په برخه کې، په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دوغو په څېړنیز مراکز باندې بدل شي، ترڅو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي، یعنې د پالیسي په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي، ترڅو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو، ځنګلونو، زراعت، کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري، د دغو څېړنو په مټو غوته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو، له ټولو درنو ملمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې لمرسیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه او زموږ پښتنو ته ځواب ووایو. د افغاني رادیو خبرونه چل ساته دوام لري.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان ده ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده و چاته پاتا خلې ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود وګر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده و چاہتا پاتا کھلے زوانی
چمنی می نختائی پتھا باندی پیدا کرے ما پوها ورس خپل رضا کړې چې مين نختای پتا باندې پیدا کړې درخه ما پوها ورس خپل رضا کړې درخه ما پوها ورس خپل رضا کړې بل دعا کرے در کما پوہا ورس خپل رضا کرے چی مینی نختائی پتا باندی پیدا کرے در کما پوہا ورس خپل رضا کرے کما پوها ورس خپل رضا کړې
دروی دا جهان پما سنا کړ
ترکما په هاورس خپل